په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. نن په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د عالمانو او قومي مشرانو یو لوی غونډه رابلل شوې چې د دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې لا یې هم دقیقه اجنډا او هدف نه دی معلوم، ښځې ام برخه نه لري. تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. په پام کې د چنن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکي سره وګوري او په افغانستان کې له وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د آزادولو پر مسلې بحث وکړي. واشنګټن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې آزادېدونکې پیسې د افغانستان له خلکو سره پر مرستو ولګېږي. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې سپینې ماڼۍ ویلي پر دې مسلې ډېر ژر غور کوي، خو د افغانستان مرکزي بانک د عالي شورا یو غړي ویلي چې نهایي موافقې ته رسېدل به یو څه وخت ونیسي. تفصیل وروسته په خبرونه کې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په هیواد کې دننه په هر ډول سوداګري معاملې کې له بهرنیو اسعارو کار اخیستل منع اعلان کړل. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کابینې د پریکړې پر اساس د کور، ځمکه او موټر په شمول هر ډول تجارتي معاملې په بهرنیو پیسو منع ده. د وزارت همدارز ویلي چې د کابینې د دې پریکړې د عملي کولو لپاره د پولیسو قوماندانانو ته امر کړی چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وای تر اوسه پورې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو سیمو ته د بشري مرستو درې کاروانونه لیږلې دي. د دې کمشنری له خبر پاڼې سره سم دا مرستې د څه باندې 12,000 تنو لپاره کفایت کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې زلزلې په پکتیکا او خوست ولایت کې څه باندې 2,000 تنه اغیزمن کړي دي. د متحده عربی اماراتو د دوبی واکمن شیخ محمد بن راشد ال مکتوم په افغانستان کې زلزله ځپلو ته د بشري مرستو د ژر رسیدو لپاره د الوتنو د اسانتیا امر وکړ. د متحده عربی اماراتو د خلیج ټایمز ورسپانې د راپور له مخې د دوبی واکمن دا حکم د روغتیا د نړیوال سازمان او د نړیوالې ټولنې له غوښتنې وروسته وکړ. د روانې اونۍ د سیشن بی په ورځ له دوبی څخه په یوه الوتکه کې اتلی رشت نیم ټونه درمل او طبي وسایل کابل ته یوړل شول. د اوکراین دفاع وزارت اعلان وکړ چې له روسیې سره 144 خسیران تبادله کړي دي چې د هغو په منځ کې د ماریپول د فولادو د فابریکې دفاع کوونکي هم شامل دي. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې د بندیانو تر ټولو لویه تبادله ده. په 144 خوشی شوو کې 95 تنه هغه اوکراینی پوځیان دي چې په آزوف ستیل فابریکه کې له اوږدې ماسرې وروسته روسي ځواکونه ونیول. اوکراین نه دي ویلي چې دا تبادله کله او چیرې وشوه او په مقابل کې څومره روسي پوځیان خوشی شوي دي. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې په پایل کې مو ول دي خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. په دې لنډ خبري برخه کې به لومړی په کابل کې د دینی عالمانو او د قومي مشرانو د یوې لوی غونډې یا جرګې موضوع ته مخه کړو. لکه څنګه چې خبري یاست، دغه لوی غونډه د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي او شاوخوا 3,000 تنه هم پکې ګډون کوي. تر اوسه پورې اجنډا نه ده مشخصه شوې، خو ویل کېږي چې د افغانستان پر مختلفو مسایلو به پکې بحث وشي. د ازادي راډیو د مشال څنګ همکار طاهر خان هم په کابل کې دی. طاهر خان، راته ووایه چې دا غونډه پیل شوې ده.
غونډه پیل شوې ده او په خپل باندې د طالبانو په حکومت کې چې کوم د اطلاعات وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد هغه په خپل ټویټر باندې وویل چې غونډه پیل شوه، د کابل د یو مسجد امام تلاوت سره پیل شوه، شروع شوه او د هغې وروسته بیا دا وخت چې تاسو سره زه خبرې کوم د طالبانو د حکومت چې کوم رئیس الوزرا دی ملا محمد حسن هغه بیا د دغه تلاوت وروسته هغه خپله وینا شروع کړې ده چې د هغې جزئیات هم زبیح الله مجاهد په وخت باندې په خپل ټویټر باندې اچي، ځکه چې ژورنالیستانو ته هم چې دلته څومره خارجي ژورنالیستان دي یا افغان دي نو تر اوسه پورې هغې ته اجازه نشته چې هغوی په خپله باندې دغه خیمې ته ورشي او دغه شیان واوري او وګوري او بیا در پوښتنه اجنډا رپورټونه جوړ کړي. لیکن زبیح الله مجاهد د ملا حسن چې کوم ټویټ کې دغه د وینا ځینې برخه راخستې ده نو په هغه کې خو هغه دغه ویلي چې په افغانستان کې د پټکو باندې یو اسلامي نظام اوس حاکم دی، شل کا د هغې دپاره دیو چې قرباني ورکړې شوې او البته دا خبره هم کوي چې اوس د دغه نظام د قوي کولو هڅې وشي. نو بهرحال دا ولنې ویناو شروع شوې ده.
پر رسنیو کې د غونډې د اجنډا په اړه چې پکې پر کومو مسایلو خبرې کیږي، ځینې موضوعات را برسېره شوي دي، تاسو به هم لیدلی وي. وایي چې په دې غونډه کې به د غونډې ګډونوال د اسلامي حکومت ننګه او ملاتړ وکړي، او دغه راز به دوی غوښتنه وکړي چې د امنیت په ټینګښت کې د خلک له دغه نظام سره همکاري وکړي. دغه راز د امنیت چې اوس نسبي ټینګ شوی دی، د نظام په وړاندې که څوک درېږي هغوی ته یاغیان بلل کیږي، د یاغیانو خطاب کیږي او هغوی به ځپل کیږي، او دا ځینې نور مسایل. تاسو څه اورېدلې د غونډې له ګډونوالو سره او طالب چارواکو سره چې غږېدلې یاست؟
کله چې غونډه شروع کېده دغې نه وړاندې چې کله خلک ورته وتلل چې کوم دعوت شوي خلک دي، نو یو سره زما رابطه وشوه. تېره ورځ هم خبرې شوې وې چې هغه هم دعوت شوي یو تن وو. نن سهار چې کله دغه یو سره زما تماس ماټینګ کړ، رابطه مې وکړه، هغه وویل چې تر دې وخت دې تاسو نه دي ویل شوی د ایجنډا په اړه باندې، لیکن تېره ورځ چې کله بیا مې دنیا عالم سره لیدلي چې هغه هم په دې غونډه کې شریک دی، هغه دا خبره کوله چې دوی به هر موضوع چې دا په خپل هغه اشاره وکړه، د جنکو د تعلیم ته دا د ښوونځي چې د شپږم ټولګي نه پورته هغه تړل شوي دي، نو د خپله موجودي په خپل هم دغه موضوع سیړي، ځکه هغه سره ډېر قوي خپل دلایل وو چې بیا مثال هم ورکړه چې زنانه خو استادان هم پاتې شي. بهرحال هغه یو بل بحث دی، خو بهرحال زما دا نظر دی چې خلکو ته به اجازه وي دا چې کوم ګډون کوونکي دي، ځکه داسې هم یو نظر دی.
بله، تاسو مخکې د لک تایر خان سره زموږ اړیکه پرې شو. له قدرمنو اوریدونکو وام اوریدل چې په کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو لوی غونډه پیل شوې ده. د دې غونډې د خبري پوښښ لپاره رسنیو ته اجازه نه ده ورکړل شوې، بلکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد به د غونډې په پای کې ویل کېږي چې د رسنیو په د حکومت په د رسنیو په مرکز کې راڅرګند شي، او د دې غونډې وروستۍ نتیجه به له رسنیو سره شریکې کړي. دغه راز ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه هم د دې غونډې ځینې برخې یادې ناوالو ځینې برخه خبروي. له طاهر خان سره مو بیرته اړیکه ټینګه شوې ده. طاهر خان، تاسو خبرې کولې، کراته وایي چې دغه خبري پوښښ هم چندان خوند نشته ده، او دوی په څه ډول خلک خبروي؟ همدا د ټویټونو له لارې؟ خلک خو ټویټونو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان خلک غواړي پوه شي چې په دې غونډه کې څه ویل کیږي، ګډونوال څه وایي.
دا خو زیاته غدوی د طالبانو غو فوکس او توجه چې ته متوجی یې پیټونو ته دی، لیکن د افغانستان چې ملي ټلویزیون او رادیو د نوغې د فیسبوک د لارې هم د سي کرنا کله خبري، خو هغه هم د سي ډیر زیات کوي نه، هغه مغه ډیر زیات بغیر د خن هغه نه کی کله کله په مشکل پیدا شي. نو یو خدغه دا خو تر اوسه پورې خو زیات پیټونو باندې د دې غا اکتفا کړی، ځکه چې خپل جرنستان لکه نشته حالت نو خره خبر به نه دی. هغه مخکې چې خبره کوله بل کوم هغه ته واپس لاړ شي. مغه د موضوعات نو دلته په کابل کې ما د طالبانو د کورونو چاوز کم سرپرست وزیر دی سراج الدین حقانی سره لیدلی وو، په دې موضوع کې تم یو پوښتنه کړې و. نه خو دا خبره کوله چې دا پیرو شلو کالو کې چې دا جنگ بیا اوس نو د دې حکومت سره جوړ دی، نو دی و چې د ډیر علماو بار بار د دې د حکومت نه دا غوښتنه وا چې هغه سره ډیر زیات د په نظر باندې ګټور وړاندیزونه دي، تجاویز دي، غواړي چې هغه د طالبانو مشرانو سره هغه شریک کړي. او بل دا خبره هم کړې و چې دا غونډه چې دا اعتماد سازه ده، فار دا اعتماد د افغانانو ترمنځ پیدا کول دي. نو دا البته تفصیل ورنه کړي دا اعتماد د معنا او تشریح سره نه بارک
یو بل موضوع چې ویل کېدل، د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند به هم وایي چې دې غونډې ته وینا وکړي یا به په یو ډول را څرګند شي په یو ډول باندې. آیا څه ویل کېږي؟ تاسو مخکې وویل چې دا غونډه د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په خپل وینا سره پرانستله، یعنی د ملا هیبت الله اخوند د وینا سره نه لګیږي؟
نو د طالبان د مشر پاله خو دلته داسې غوږوسی شته، او البته طالبان خو رسمي ډول څه نه دي ویلي. دویمه دا چې کوم د امنیتي دلته قانون دي او امنیت د ټینګ دی، نو دا غینن د سیو سوچ او ځکه چې د موږ د ځای خلکو نه وره چې دا تیرو د طالبانو د اگست 15 نن تر دې وخت دومره لکه هغه امنیت دومره ټینګ نه و په کابل ښار کې. ځکه چې یو خو چې کوم ځای کې دا غونډه روان ده هغې ته اکثر لارې تړلې شوي دي. شاوخوا 15 کیلومتره ډېر چاپېره نه سړی حساب وکړي نو 15 کیلومتره لارې دې ته تړل شوي دي. نو داسې یو خبره خو دلته کېږي او لیکن دا به ډېر مشکل وي زما لپاره چې ځکه چې تر اوسه پورې چا تایید کړې نه ده، لیکن ځینې خلک وایي چې احتمال شته.
بله طاهر خان، تاسو نه یو دنیا مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان چې د کابل د دینی عالمانو او د قومي مشرانو د یوې لوی غونډې په اړه چې آیا دا غونډه پرانستل شوې کنه نور معلومات سره شریکول. غونډه څو شېبې مخکې پرانستل شوه. البته د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په خپل وینا سره پرانستله او د غرض د غونډې ګډونوال شاوخوا 3000 تنه خودل شوی او د افغانستان پر مختلفو مسایلو به پکې بحث کیږي. ویل کیږي چې دا غونډه به 3 ورځې دوام کوي.
ازادي راديو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي راديو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او مخکې دې چې موسیقي ته ور ورسیږي دا هم یو بل موضوع په پام کې چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکي سره وګوري او په افغانستان کې له وروستي مرګونې زلزلې وروسته به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د آزادولو پر مسلې بحث وکړي. واشنگتن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې آزادیدونکي پیسې د افغانستان له خلکو سره په مرستو ولګیږي. د فرانس پرس آژانس د راپور له مخې سپینې ماڼۍ ویلي چې پر دې مسلې ډېر ژر غور کوي، خو د افغانستان د مرکزي بانک د عالي شورا یو غړي ویلي چې نهایي موافقې ته رسېدل به یو څه وخت ونیسي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد یو پلاوی په مشرۍ چې په ترکیب کې د مالیې د وزارت او د افغانستان بانک چارواکي شامل دي له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون دوحې ته ورسېد. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس وست به په دغو خبرو کې برخه واخلي او د بشري حقونو او د نجونو د ښځو د ښوونځیو د بیرته پرانیستل کېدو په ګډون به پر مختلفو مسلو بحث او خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې له طالبانو سره هر ډول ښکېلتیا د طالبانو یا حکومت د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده، بلکې د افغانستان رښتینی وضعیت دا اړتیا رامنځته کړې چې موږ د امریکا د ګټو د خوندي کولو لپاره له طالبانو سره دا ډول بحثونه مخته یوسو. د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له هغه مهال راهیسې واشنگتن د افغانستان شاوخوا 1 میلیارد ډالر شتمني ګرځولې او نړیوالې ټولنې هم د طالبانو له حکومت سره پر مخامخ مالي مرستو لاس نیولی دی. په دې منځ کې د افغانستان شاوخوا 40 میلیون وګړي چې د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري له خورا زیاتو کړاوونو سره مخ دي. د افغانستان بانک د عالي شورا یو غړي شاه محمد مهرابي ویلي چې خبرې اترې روانې دي او دوی تمه کوي چې د بحثونو په نتیجه کې به یو نهایي موافقې ترلاسه شي. نوموړي فرانس پرست ویلي په دې اړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني په څه ډول د افغانستان مرکزي بانک ته ولېږدول شي تر اوسه د پیسو د لیږد د یوه میکانیزم جزئیات نه دي نهایي شوي. هغه زیاته کړه چې دا کار په یوه شپه کې ناممکن دی چې وشي، بلکې یو څه وخت نیسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جان پیر څو ورځې مخکې ویلي وو چې هڅې تیزې شوي چې د کنګل شوې شتمنۍ پیسې ولېږدول شي. هغې ویلي وو چې دوی پر دې جدي کار کوي تر څو یو شمېر پیچلې مسلې حل کړي او دا ډاډ ترلاسه شي چې د دغو پیسو ګټه د افغانستان خلکو ته ورسیږي نه طالبانو ته. د فرانس پرس د راپور له مخې خبره د امریکا د حکومت لخوا د کنګل شوې شتمنۍ د نیمایي برخې یعنې 3.5 میلیارد ډالرو ده. نوره 3.5 میلیارد ډالر شتمنۍ د امریکا حکومت د سپتمبر د 11 د حملو د قربانیانو د حقوقي داواو لپاره ګرځولې ده چې د بشري حقونو د مدافع ډلو په ګډون د مختلفو لورو انتقادونه راپارولې دي. ښاغلی مهرابي چې د امریکا د پلازمینې واشنگتن د مونټګومیری په کالج کې د اقتصاد استاد دی غوښتنه کړې چې امریکا د دغه پیسې ژر تر ژره د افغانستان مرکزي بانک ته انتقال کړي. هغه وړاندیز کړی چې امریکا د هره میاشت څارل شوي محدود شاوخوا 1.5 میلیون ډالر